سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام او په دې شوي زمګ د خبرونه زیاتره برخه د سم حق د پروګرام ته ځنګل شوې ده چې ملالی بشیر په کیسه سي کوربه ده دغه پروګرام په څو شیبو کې په لیګ خطرغه وړاندې د سات خبرونه پاکستان رسنی ویلي چې جربه د افغانستان د طالبان یو پلاوی حق هیواد ته سفر وکړي چې یو هدف به یې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د ترنګلو اړیکو حق کول وي د پاکستان انګلیسي دان انګلیسي ژبه دان رسپانه بیل د چې د کومې سرچینې د ونو په لیکل شوی د طالبانو د دغه پلاوی مشر په کندهار والی ملا شیرین کوي که هم دغه سفر کرنې ته نه دی یاد شوی خو د دان په وینا د سفر د همدې جنوري میاشتې په نمبر یو کې ترسره کیږي د دان په وینا ملا شیرین د طالبانو یو به نفوذ سیاسي چارواکی د شل پاکستان سره په اړوند مسایلو کې بخت پات شوی او هم د طالبان د حکومت له خوا له ټي ټي پی سره پاړی کېدی د طالبان حکومت چې مخکې کابل کې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی د خبرو منځګړی توپ کړي تر اوسه اسلام آباد ته د خپل پلاوی د سفر په اړه تفسیر نه کړي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان کې د ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان د فعالیت زیاتېدو د افغانستان د واکمنو او پاکستاني اړیکو پاکستان چارواکو اړیکې خړې پړې کړې دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې راونډر لوبغاړی پیژندل شوی ستوری محمد نبی نن 9 کلن شو د افغانستان کرکټ بورډ هغه ته د زوکړې ورځې د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې محمد نبی تر اوسه 200 نړیوالو سیالیو کې لوبېدلی او د دغو لوبو کې 504 اتیا منډې کړې 255 وکټې اخیستې دي او 195 توپونه کیچ کړي دي محمد نبی پرون له متحده عرب امارات سره د روانه شلوریز لوب لړۍ په دویمه سیالۍ کې هم موڅلويخ منډې وکړې خو پرنی لوبې کې افغانستان بایلو ده سبا د جنوري په دویمه نیټه د افغانستان او متحده عرب امارات لوب ډلې خپل دریمه شلوریز سیالۍ کوي د لوب لړۍ نمړۍ لوبه افغانستان ګټلې و په غزه کې روغتي چارواکي وایي پرون یک شنبه د غزې په مرکزی برخه کې د اسرائیل په حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوی دي په کله بند شوې غزه کې د جګړې وروسته له هغه شدید شو چې د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو د شنبه په ورځ ویل دغه جګړه به څو میاشتې دوام وکړي بلورته د اوربند لپاره نړیواله غوښتنې په زیاتېدو دي د اسرائیل پوځ وایي د دوی ځواکونه د غزې په دویم لوی ښار خان یونس کې د عملیاتو په حال کې دي او ځایي اوسیدونکو د غزې په مرکزی برخه کې هم د حملو خبر ورکړی دی په غزې ترنګ کې د جګړې وروسته له هغه پیل شو چې نوموړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په رومه پر اسرائیلو په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نورې یې رغمل کړل او د ریختر په کچا و 8.8 درجه زلزلې نن د جاپان د مرکز شمالي برخې ولړزولې د جاپان د هوا پیژندنې درې په ساحلي سیمو کې د تسونامي او خلکو ته د کورونو د تخلي خبرداري ورکړې ده د زلزلې له کبله د احتمالي مرګ شوبې راپورونه نه دي ورکړل شوی خو ریټرز اژانس لیکي چې د تباند شپږ درجه کورونې او برېښنا پرې شوې ده جاپان د 2018 کال په مارچ میاشت کې هم زوروري زلزلې ځپلې او شاغ محل نږدې 60 کسان پکې وژل شوی و
دازما حق دی دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې پورت
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري
علیکم ته ازادي رادیو اونی ز خبرونی د از ما حق د تشرغ لست زمل علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړي تیر کال د دسمبر په 24مه نیټه د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت کورنیو او غیر دولتي موسسو ته په یو مکتوب لیږلو سره امر وکړ چې تر بل امر پورې دی په خپلو ادارو کې د شذو کار ودروي په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د اقتصاد سرپرست وزیر قاری الدین محمد حنیف لاسلیک کړی و د دې پریکړې لامل د ښځو لخوا په کارځایونو کې د حجاب او د طالبانو لخوا د نافذو سویو نورو اړوندو مقرراتو نه مراعتېدل یاد سوي و ملګرو ملتونو د دې فرمان ته په غبرګون کې په افغانستان کې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو رول مهم او بشري چارو ته د رسیدو په برخه کې د هغوی ونډه ډیره مهمه بللې وه او دوی ویلي وو چې د ښځو د رول له اهمیت سترګې نه سي پټېدلی نړیوالو ادارو خبرداری ورکړ چې د طالبانو په دې اقدام سره په افغانستان کې بشري بحران نور هم کړکېچن کیږي او ریدونکو نن په دې خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوي چې د شوزو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا بندیز د کورنیو اقتصاد ته څومره زیان اړولې دي. په دې سره د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره زور راغلی دی او د بشري حقوقو د قانون لمخې د وګړو حق څه دی چې باید حکومتونه څه ډول د کار زمينه ورته برابر کړي. پر دې موضوع به نن خپل ملمنو سره خبرې کوو. د په داز ما حق د خبرونه کې اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ او لمر سره خپل نظر پر دې موضوع باندې شریک کړئ. د خپل سیمه حال لمر سره وایست او شدنا اوریدونکو می ځانګړي هله د چې مشتزنګ وه د خبرونه ستاسو لپاره د ستاسو پر مسایلو ده او تاسو کولای شئ چې خپل نظر په دې خبرونه کې څرګند کړئ. د ازادي رادیو پر واتس اپ شمیره باندې مشت زنګ راو وهي. د واتس اپ شمیره ده 00420230001111. او همدارز اوریدونکو او لیدونکو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته پر ټلیفون باندې هم زنګ راو وهي 00420221120501. که تاسو فکر کوئ چې تلیفون نه وصل کیږي تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ راووهی او موږ به بیرته له دې خوا تاسو ته زنګ دروهو. اوریدونکو دا خبرونه د ازادي رادیو پر چپو باندې په ژغیزه بڼه باندې او همداراز پر فیسبوک او یوټیوب باندې هم تاسو په ژوندۍ بڼه باندې وینئ. نن په دې خبرونه کې زموږ سره د حقونو فعالانې اغلی د شوتو د حقونو فعال مرزیه حفیظی چې خبریاله هم ده دا بل موږ سره ګډون کوي او د دې ترڅنګ به اغلی زموږ بل میلمنه نظیفه حقپال هم چې د شوتو د حقونو فعال ده دا به هم موږ سره ګډون کوي. اوس ګورم چې آیا زموږ میلمنه له سټوډیو سره وصل سوي دي کنه. فکر کوم چې زموږ یو میلمنه له سټوډیو سره وصل سوي ده. ګورم چې کومه میلمنه ده. اوریدونکو تاسو هم موږ سره په دې موضوع باندې خپل نظرونه شریکولای شئ. اغلی حقپال له موږ سره وصل سوي ده. شمس الحق صاحب ما ته وایي چې دوی د سټوډیو سره وصل سوي دي. اغلی حقپال ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ له موږ سره خبرې کوي. په لومړي سر کې ستاسو څخه پوښتنه کوم چې ستاسو په نظر په افغانستان کې د ښځو چې دوی د په غیر دولتي موسسو کې له کاره طالبانو منع کړې د کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه رسېدلې ده ستاسو په نظر؟
سلامونه تاسو ته ملالای جانې او استاسو محترم لیدونکو او اوریدونکو ته. ګورئ مونږ پوهیږو چې افغانستان داسې یو هیواد ده چې متاسفانه د جګړې له امله ښځینه غړي د کور دوی د مالي د لحاظه هم مسؤلیتونه درلودل، خصوصا چې په داسې یو هیواد کې چې مونږ نه صرف په دې شلو کلونو کې بلکې پخوا هم جګړې درلودل، کونډې ول، یتیمان ول، او دغه ښځې دوی کارونه یې کوه، په مؤسساتو کې کار کوه، په ملکی خدمات بخش کې کار کوه، معلمانې وي، او دې سره سره په مجموع کې کله چې د ښځو څخه د دوی د کار حق واخیستل شو افغانستان ته نړیوال سازمانونه خپل مرستې کم کړل، ځکه چې هغه ماشونه چې دوی ورکوه، هغه پروژې چې د ښځو دپاره تطبیقېده، هغه پروژې ودرول شول. او تاسو وګورئ د امار د لحاظه چې مونږ نړیوال سازمانونو له خوانه اخلو، وایي چې تقریبا اتویش میلیونه وګړي د فقر سره لاسو ګریوان دي. او تاثیر چی شی دی؟ تاثیر دا دی چې خلک او ښځې د حق د کار حق نه لري، او پانتونونه وتړل شول، مکتبونه وتړل شول. او یعنی که تاسو وګورئ په ملي سطح باندې په ټول اقتصاد باندې تاثیر کړی دی، او که بیا تاسو بلار شي یو بیلګه او یو نمونه واخلې د کورنیو د اقتصاد نه، تاسو ګورئ چې یوه ښځه کچېری هغه کار کوه، او یا خصوصا مونږ ولیدل چې تقریبا 6000 ارجګاوی وټړل شول. دوی هغه خزي ول چې دوی مستقیمه د کور په اقتصاد کې نقش درلود. د دوی څخه د دوی نه هغه درآمد یا عاید چې درلود هغه واخستل شول. مونږ هتا تر دې حدا پورې هم امار لرو او معلومات لرو چې هغه خزي چې د بعض مؤسسات پریاستونو کې کار کوي یا اداره یې کول محلی مؤسسات هغه ته ول شو چې تاسو د خپل یا بل څوک دغه انجوګانې او یا دغه مؤسسات رهبریت واخلي. خځې نشي کوي چې رئیس شي. دوی مجبور شول چې یا د کور غړي یا یو بل نارینه بل اخره معرفي کې. نو طبیعي ده چې تاسو په یو نظام کې په یو حاکمیت کې چې تاسو د ښځې څخه د هغوی د کار د درس د تحصیل حق ورڅخه واخلئ مستقیما، نه صرف چې د ټولنیز او د روحي د لحاظه هغوی مختلف فشارونو لاندې به وي، بلکې مستقیما د اقتصادي لپاره عام خزه او هم کورنۍ او په مجموع کې ټول هیواد د اقتصادي فشار لاندې ده. نو دا یو ډیر ستونزمن حالت دی او ډیر ټولو ته جوته ده چې د ښځې رول د ټولنې د پرمختیا د ټولنې د هوساینې کې ډیر نقش لري. تاسو وګورئ په هغه هیوادونو کې چې وګړي تعلیم یافته دي او خصوصا ښځې تعلیم یافته دي او د هیواد په تولید کې د علم په تولید کې د هیواد په مختلف اقتصادي فعالیتونو کې دوی کار کوي، هغه هیوادونه د اقتصادي له پلوه د ټولنیز له پلوه په بهتر وضعیت کې دي. تاسو که نننی پاکستان، که تاسو د بنگلادیش مثال واخلی، که تاسو د هند مثال واخلی، دغه هیوادونه چې زمونږ د هیواد نه بعد تشکیل شوی دی او دغه هیوادونه چې تر اوسه پورې هم دوی د غربت سره مخامخ دي، خو بیا هم که تاسو د دې هغه شاخص ته وګورئ او دغه نسبت د دې ته وګورئ چې هر څومره چې ښځې ډیر باسواده شوې دي، هر څومره چې ښځې په اقتصاد کې په کار کې ونډه اخیستې ده، د دغه هیوادونو اقتصاد ښه شوی دی. نو د دې سره سره چې بشری حقونه نقضیږي او د خپل په حساب یو نقض د حقوق دی، دا یو تیری دی، دا یو غیر اسلامي غیر حقوقي غیر کلتوري خبره ده. که تاسو صرف د دې هغه ارقام او اقتصادي او مادي بڼه وګوري، نو ډیر غټ زیان افغانستان ټولنه ګوري او باید د دې حالت څخه وژغورل شي.
ښه، ډیره مننه. زه بیرته تاسو ته راځم اغلی حق پال. اوریدونکو، تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
د انجنیر په شونځي کې دا اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات، ټول شي سی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټولنه د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وایي موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اوریدونکو اولیدونکو، تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوي چې ورسته له هغه چې طالبان او شذې په غیر دولتي مؤسساتو کې او په ځینې دولتي ادارو کې لکاره منکړي، د دوی پر اقتصاد باندې، د کورنۍ پر اقتصاد او په ټوله کې د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره زور راغلی دی او دغه کورنۍ ته څومره زیان اړولی دی د مالی لحاظ. په دې خبرونه کې لمر سره اغلی نظیفه حقپال او اغلی مرضیه حفیظی میلمنې دي. اغلی نظیفه حقپال هم دا اوس لمر سره له سټوډیو سره وصل د موږ هڅه کوي چې اغلی مرضیه حفیظی هم له موږ سره وصل سي او له دوی سره خبرې پیل کړو. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته پر فیسبوک پاڼه باندې خپل نظرونه پریږدئ. ما تاسو ته د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې په همدې تړاو باندې یو لیکنه کړې ده. تاسو کولای سئ چې تر هغه لاندې ما ته تبصری ولیکئ او زه بیا په دې خپرونه کې وخت نا وخت تاسو ته لولم. د جانان افغانستان په نوم یو اوریدونکو موږ ته د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه تر همدې پوسټ لاندې لیکلي دي چې ځوانان ټول بیکاره سوي دي یوازې د دوستون زنه ده. اغلی حق پاس تاسو څخه می پښتنه ده، آیا تاسو فکر کوئ چې دا ستونزه د ټول افغانانو د لکه څنګه چې زموږ دغه اوریدونکو لیکل دي که فکر کوئ په ځانګړي توګه شذي په سیستماتیکه توګه له کار څخه به برخې سوي دي او د ټولنیز ژوند څخه دوی لری کړای سوي دي؟
ګوري د تحقیقاتو له امله که تاسو وګورئ، د علمي له امله تاسو وګورئ، د ښځو موضوع او یا د ښځې د حقوق څخه محرومول دا صرف د ښځو پورې اړوند نه ده، دا مکمل په ټولنې باندې تاثیر کوي، د ټولنې د ودې باندې تاثیر کوي. څرنګه چې موږ مخکې خپل بحث کې وویل، مکمل د ښځې د حقوق نقص مکمل ټولنې باندې، د ټولنې په اقتصاد باندې او حتی په دې باندې چې خپل افغانستان څومره منزوي شوی دی. موږ ګورو چې د ښځو د حقوق نقص مسله تر دې حده پورې مهمه ده چې په نړۍ کې هیڅ هیواد نه غواړي چې طالبان سره ډیپلوماتیک اړیکې ولري او یا یې په رسمیت وپیژني. موږ ګورو چې په نړیوال سټیجونو کې حتی په ملګرو ملتونو کې طالبان استازیتوب نشي کولی د افغانستان. موږ ګورو چې د افغانستان هغه پیسې چې تقریبا 9 بلیون بلکېږي هغه کنګل شوي دي، ځکه چې طالبان د ښځو حقوق ته ژمن نه دي او یا مشروع حکومت نه دی تشکیل کړی او یا نړیوال حقوق او کنونسیونونه نه مراعتوي. نو دغه مسله ډیر ژور تاثیر یې په ټول افغانانو باندې کړی دی، په ځوانانو باندې. موږ پوهیږو چې تقریبا افغانستان یو په نړۍ کې یو ځوان هیواد ده چې 80% نفوس د افغانستان د دیرش یا د 15 کالونه ټیټ ده، او دغه ځوانان ټول کار ته ضرورت لري، ښه تعلیم ته ضرورت لري. دغه ځوانان ټول د ژوند د هوساینې دپاره امکانات، فرصتونه، سهولتونو ته ضرورت لري، او که چیرې دوی ته دغه فرصتونه، سهولتونه او امکانات میسر نشي، نو د ټولنې راتلونکي ډېره زیاته بیا تیاره وي، ځکه چې موږ پوهیږو چې د ځوانانو د قوت څخه که چیرې استفاده ونشي او ځوانان خپل هیلو ته ونه رسیږي، نو هغه ترهګرۍ په هغه ټولنه کې زیاتېږي، ناامیدي په هغه ټولنه کې زیاتېږي، او بالاخره خپله د یو بل بحران، د یو بل بیعدالتي، د یو بل جنگ سبب ګرځي. نو په دې اساس د ښځو د نقص، د حقوقو د نقص مسله د دې مستقیما ارتباط اقتصادي نیولې تر اجتماعي تر اتا صحي مسایل ته تاسو وګورئ. موږ پوهیږو چې هیڅ ټولنه بې له صحي امکاناتو نه نشي کولی چې مخې ته ولاړ شي، او تاسو د افغانستان وضعیت که وګورئ په هغه وخت کې چې کله افغانستان کې کورنۍ جنګونه وو او یا د طالبانو په حاکمیت کې، ډېر ارقام شته چې څومره ماشومان دوی سره مختلف مشکلات پیدا کړل، خصوصا سوی تغذیه میندې مثلا، ځکه چې ډاکټر نه وو، امکانات نه وو، او څه هم چې که چیرې خپله پوهه نوي یو مور اته یو د ماشوم د تغذیه لپاره نشي رسیدګۍ ورته وکړي، یو مور د حملهدارۍ په وخت کې نه پوهېږي چې څه شی مهم ده باید وکړي. نو ګورو چې د مور او یا جلۍ د ناپوهۍ څخه یا د پوهې څخه وبخې محرومول د یو نسل محرومول د هوساینې ژوندانه څخه ده. نو په اساس دا ستاسو او بریدونکي چې دا خبره کړې ده، تبیده چې مونږ د خزو په عقل کلاغه کلاغه گیګو، اصلا ولی مونږ د خزو په عقل کلاغه گیګو، ځکه چې د خزو د نقص د حقوق نقص د خزو د سپ زندان کې ساتل د دې اغیز په ځوانانو باندې دا په نوې نسل باندې دا او په ټولنه باندې دا نو دغې د پاره زمخیله دا ده چې د افغانستان خلک د افغانستان ځوانان خصوصا هغه نارینه چې په دې باندې پیږي دا باید د دې لپاره کوشش وکړي چې د ښځو د حقوق لپاره کار وکړي.
بلې ډېره مننه غلی حق پال زبرت تاسو تر ځم اوریدونکو تاسو زموږ ژغ له ازادي رادیو اوري او دا خبرونه پر فیسبوک او یوټیوب باندې په ویډیوي بڼه به ژوندۍ ویني. تاسو کولای شئ چې موږ ته د فیسبوک پر پاڼه باندې خپل تبصری پریږدي پر دې موضوع چې دا نور باندې خبرې روانې دي. د اونیزه خبرونه د ازما حق دی زمل علي بشریم د دې خبرونې تخنیکی چاري شمس الحق پر مخ وړي. اوس هم د دې خبرونې دوهمه میلمنه اغلی مرزي حفیظي لمر سره د سټوډیو سره وصل شوی دی. اغلی حفیظي ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته یو لمر سره خبرې کوي. ستاسو څخه مې هم پر دې موضوع باندې پوښتنه دا ده چې څه فکر کوي چې هغه ښځې چې پخوا یې وظیفې درلودې دندې درلودې او بیا یې له لاسه ورکړې که په غیر دولتي موسسو کې وي که په دولتي موسسو کې ځینو برخو کې او همداراز د خبرنګارۍ یا د خبریالۍ په برخه کې وي ستاسو په نظر دغه د دوی و اقتصاد ته څومره زیان واړوه؟
د تاسو نه ډیره زیاته مننه سلامونه تاسو ته او ټولو درنو لیدونکو ته. له تیرو څو باندې دوه کلونو راهیسې چې متاسفانه ښځې په کور ناستې دي واقعا د ټولو مېرمنو پر روحي او رواني وضعیت ډېرې منفي اغېزې کړې دي او د دې تر څنګ ډېر شمېر مېرمنې چې هغوی په خپلو پښو ولاړې وي او د ژوند چارې دوی خپله پر مخ بیولې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ امخ دی او د دې شاهدان موږ او تاسو په همدغه دوه کلونو کې وو. بدبختانه هر لارې نه چې مبارزه شوې ده یا کار ورباندې شوی یا غږ ورباندې پورته شوی د میرمنو دغه جدي ستونزې هیڅکله د طالبانو لخوا په پام کې ونه نیول شوې. سره له دې چې په زړونو دا مسایل مطرح شوي دي چې ډېر شمېر میرمنې دوی خپله سرمایه ګذاري کړې وه، دوی خپله په خپلو پښو ولاړې وې، کارونه یې کول، د ژوند چارې دوی خپله پر مخ بیولې. ولې بیا هم طالبان دغه مسایلو ته سره له دې چې د ټولو د افغانستان د ټولو ښځو یا هم هغه میرمنې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې دوی دندې درلودې یا د خبریالۍ په برخه کې یا د تجارت په برخه کې یا مختلف نورو برخو کې سره مخامخ شوي دي خو تر اوسه پورې یوه جدي پاملرنه ورته نه ده شوې. د دې پر ځای چې پاملرنه ده.
بله مرزیه جان، ستاسو ژغ قطع سو دوه واري که تاسو خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ او بیا هم موږ به خبرو ته دوام ورکړو. بله زما ژغ تاسو ته راځي مرزیه جانې. ښه اوریدونکو، زه فکر کوم چې موږ به هڅه وکړو چې اغلی حفیظي بیا هم له سټوډیو سره وصل کړو. اوس هم زه غواړم چې تاسو ته د ځینو اوریدونکو هغه ژغونه واوروم چې دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلې څرګندونې کړې دي او بیرته به له تاسو سره یو.
په هلمند قندهار کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته د خزینه او خبريالانو غږ واوریدل شي، یا مثلا تر ډیره رسنۍ نه غواړي چې خزینه کارمندان جذب کړي ځکه چې دوی هم د تهدید لاندې دي او دوی په ځان باندې دغه تهدید نه مانی.
موږ او تاسو ټول شاهدان یو چې وخت په وخت بیلابیل فرمانونه صادریږي چې د غوسه اکثریت فرمانونه د شوزو په تړوي. دا د شوزو لپاره واقعا سخت ده چې وکولای شي په دوندې سخت شرایطو کې کار وکړي، یا هم اندیشنه ټوله دا وی چې شایي زه په رسنیو کې یا هم په نورو برخو کې د کار کولو څخه را وګرځول سم، شایي ځینې داسې مسایل وي چې زما ژوند وګواښي.
په یو ټولنه کې څومره حق چې د نارینه وي او د یو هیواد په پرمختګ کې چې څومره رول نارینه لوبوي، نو د هغې په اندازه برابر سهم او رول د ښځینه هم ده. پرمختګ کې او د یو هیواد په آبادۍ کې د نارینه سره د ښځینه رول هم ډیر اړین ده.
زمین دا یو واسطه خاص خبره نه د غوړې دی ریجی دی نور شیان دی چې په ژبې کې ارسو کړتیا لري چې متاسفانه په دې په بدو شرایط کې ایسو کې امکانات نه لري. حتی د سي کسان دي چې خپل د کور شیان خرڅوي او زی یو عادي شی اخلي خپل ځان ته خپل کورنۍ ته، نو دا څه مشکلات ډېر دي، نه زما بلکې د نورو هم د مشکلات ډېر دي، اقتصادي مشکلات.
اوریدونکو تاسو مرجغ له ازادي رادیو اوري او همدا خبرونه چې داز ما حق دی اونې خبرونه ده د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب باندې په تصویري باندې باندې په ژوندۍ برخه کې ویني. زملالی بشیریم د دې خبرونه تخنیکی چارې شمس الحق پر مخ وړي. پر دې موضوع خبرې کوو چې ورسته له هغه چې طالبانو شذې لکاره منې کړې په یو شمیر غیر دولتي او یو شمیر دولتي او په ټولو غیر دولتي موسسو کې او په ځینو نورو برخو کې لکه د خبریالۍ په برخو کې چې شذې لکاره منې سوې، دغه د کورنیو اقتصاد ته څومره زیان واړاوه او په ټوله کې د افغانستان و اقتصاد ته څومره زیان اوښتی دي. پر دې موضوع هم خبرې کوو چې د بشری حقونو د نړیوال اعلامیې لمخې چې افغانستان لسیز مخکې د دې اعلامیې برخه و او باندې لاسلیک کړی دی، د دې اعلامیې لمخې د وګړو حقونه څه دي، د کار په برخه کې حکومتونه مکلف دي چې خلکو ته څه ډول د کار زمینه برابر کړي. پر دې برخه باندې به خبرې کوو. موږ هڅه کوو چې د دې خبرونې دوهمه میلمنه اغلی مرزي حفیظي له موږ سره واصل سي، یو ځل بیا هم خو د خبرونې لومړۍ میلمنه اغلی حقپال له موږ سره اوس هم. اغلی حقپال، په دې برخه کې ستاسو څخه پوښتنه کوم، یو ډی ایچ آر چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه ده، دغه یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تصویب کړی او د ټول انسانانو حقونه او ازادۍ تضمین کړي دي. پکښې کې د کار کولو په برخه کې د بشري حقونو د قانون لمخې د وګړو حق څه دی ستاسو په نظر؟ د دې اعلامیې و درویشتمې مادې ته غواړم چې ستاسو پام راوړوم. د دې اعلامیې لمخې هر څوک د کار کولو، د کار د آزاد انتخاب، د کار د عادلانه او مناسبو شرایطو او د بیکارۍ څخه د خوندیتوب حق لري. او په دې اعلامیه کې همداراز راغلی دی په درویشتمه ماده کې چې هر څوک پرته له توپیري چلند نه د مساوي کار لپاره د مساوي معاش حق لري. هر څوک حق لري چې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره د سوداګرۍ اتحادیه جوړ کړي او ورسره یو ځای شي. زما پوښتنه ستاسو څخه دا ده چې آیا افغان ښځې له دې حق برخمنې دي؟
مننه ملاله جانې، تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړله. د بشري حقونو دا اعلامیه چې په بعد له دې نه چې ملګرو ملتونه تشکیل شول، افغانستان هغه هیواد و چې اولنی هیوادونو له جملې څخه و چې دا اعلامیه یې امضا کړل او ورته پابند و. او د دې اعلامیې سره سره نور کنونسیونونه، نور میثاقونه چې مشخصا د خلکو د یا د وګړو د مدني، سیاسي، اقتصادي او خصوصا د ښځو پر مخ د تاوتریخوالي او یا د تبعیض د منع کولو کنونسیونونه چې دي، دا ټولې عین په کال 1949 او 1903 کې امضا کړی دی، الحاق کړی دی. او د دغه کنونسیونونو په اساس کله چې په افغانستان کې اساسي قانون جوړ شو، چې کله په افغانستان کې مثلا د کار قانون جوړ شوی دی یا د جمهوریت په وخت کې هم قوانین چې کله جوړ شو، اکثریت دا ټول قوانین د دغه بین المللي یا نړیوال کنونسیونونو او میثاقونو په اساس جوړ شوی دی. او په دغه قوانین کې خصوصا د وګړي حقوق، د کار حق او دا چې تبعیض باید په کار کې نه وي، معاش باید وي مساوي، دا ټول شیان واضح شوي دي. او همچنان که چیرې نقص کیږي دغه حقوق، دا باید رقم د دې د شکایت دپاره او د خپل د حق د لاسته راوړلو دپاره باید خلک اقدام وکړي. متاسفانه افغانستان کې موږ داسې یو حالت سره مواجه یاستو چې اول موږ اساسي قانون نه لرو، بل دا چې بس هم پم دې ده، نړۍ هم پم دې باندې تاکید کوي چې وګورئ د افغانستان دولت، چې دولت هغه خپل مفهوم جدا مفهوم لري او حکومت جدا مفهوم لري. اوس به په افغانستان کې حکومت نه وي، خو په افغانستان دولت شته او دولت د وګړو، د خاورو او د حاکمیت څخه تشکیلیږي، اگر چې د حاکمیت هغه خپل مشکل لري. خو د افغانستان دولت دغه ټول کنونسیونونو ته ژمن و او امضا کړي دي، او بنان د دغه کنونسیونونو او میثاقونو او هغه معاهدو په اساس باید وګړو ته حق ورکړل شي. خو متاسفانه په افغانستان کې د سیاو شای مونږ نه ګورو، ځکه چې باید یو نظام خپل قانون ولري او په هغه قانون کې باید ووایي چې د نړیوال قوانین تجمن دي او دا تطبیقوي. زنه وایم چې د افغانستان د خلکو څخه ټول حقوق ورڅخه اخیستل شوی دی، بعض خلک هغه د تجارت کوي، دا چې خزینه کوي نور خلک کوي. خو په مجموع کې په یو بحران کې یاستو چې مسایل واضح نه دي، مسایل صحیح ویل شوي نه دي. نو دا چې باید تبعیض نه وي د وګړو ترمنځ، خصوصا د ښځو ترمنځ، نه برابري د ښځو نارینه ترمنځ او نه هم تبعیض، یعنی ډیر بیداد کوي او تبعیض ډیر ده. نو په دې اساس دا ډیر ستونزمن حالت دی او د دغه حالت د بحران او یا د دغه ستونزمن حالت د وتلوس د پاره باید یو شفاف حالت راشي، یا خلک باید کار وکړي تر دې چې اوس وګورئ تاسو د دې کنونسیون مواد لولئ. د دغه کنونسیون اجرایي ضمانت څه شي ده؟ که چیرې د دغه کنونسیونونه، د دغه اعلامیې قوانین چې موږ ګورو نقضیږي، آیا د سیاسي سیستم شته چې خزی او یا تاجران او یا کارګران هلته ولاړ شي او شکایت وکړي او ووایي چې مثلا وګورئ دغه حق نقض شوی دی؟ پخوا موږ بشري حقونو کمیسیون درلوده چې د اساسي قانون په اساس رامنځته شوی و، هغه کمیسیون رفع شو، لغوه شو، اساسي قانون لغوه شو، نور قوانین ټول لغوه شو. اوس که چیرې د یو وګړي حق نقضیږي، خلک چیرته ولاړ شي؟ سلسله مراتب څه شی دی؟ چا شکایت وکړي؟ آیا شکایت بیا کله څنګه بررسي کیږي؟ آیا خلک څومره او هغه مستقل نهادونه، سازمانونه څومره د دې امکانات لري چې دا وڅېړي چې دغه شکایتونه صحیح ته بررسي شوي ده؟ نو په دې اساس زه فکر کوم چې موږ یو بحران سره مواجه یاستو او د دې بحران څخه وتل زموږ د ټولو افغانانو مسؤلیت ده چې باید اول دغه مشکلات ټول جبته کړو، بیا د مشکلات د حل د پاره باید لارې پیدا کړو، او طالبان د اوسني واکمنان په اساس باید خپل ستونزو ته متوجه شي، افغانانو ته، خلکو ته باید مراجعه وکړي، او خپل او داسې حکومت د رامنځته کولو د پاره حل ځلې وکړي چې د هغه اساس عدالت وي، د هغه اساس قانون وی، هغه قانون چې لیکل شوی قانون وی، نه دا چې دوی وایي چې مثلا شریعت زموږ قانون ده او شریعت خپل سید چې ټول افغانان مسلمانان دي، ټول افغانان شریعت قبلوي، خو شریعت خپل قرآن تاسو نشي کولای چې هر چا په لاس ورکړي او هر څوک هغه د دې توان ولري چې تفسیر کړي او بالاخره بیا یې تطبیق کړي. د مغی پاره خود اکثریت ټول اسلامی هیوادونه سره د دې چې هغه د شریعت قانون ده او اسلامی هیواد ده، خو بیا هم د ټولنې او د حاکمیت او د وګړو د حقوق او دغه ټول چارې په یو سند کې د اساسي قانون په نوم دوی تسجیلوي، لیکي او په یو شفاف پروسه کې چې هلته خلک او وګړي خپل حق ولري او خپل نظر څرګند کړي هغه تصویبوي. که تاسو ترکیې ته وګورئ، که تاسو پاکستان ته وګورئ، که تاسو مالیزیا ته وګورئ، اندونیزیا ته وګورئ، حتی سعودي چې هغه هیواد ده چې د ټولو نه د اسلامي له پلوه، ځکه چې خپله ظهور د اسلام هلته شوی دی او باید ډېر پابند وسي، حتی هغوی هم د خپل د وګړو د اساسي حقونو دپاره یو سند لري چې هلته ډېر په مشخصه توګه د حاکمیت مسؤلیتونه او د وګړو مسؤلیتونه او وظایف مشخص شوی دی. نو په دې اساس زه فکر کوم چې موږ هغه وخت کولای شو چې د دغه نړیوال کنونسیونونو په حق له وغږیږو او ووایو چې دغه کنونسیونونه نقض شوي دي که نه دي شوي، تر هغې پورې چې موږ هغه وخت چې کله موږ یو اساسي قانون ولرو، هغه وخت موږ کولای شو چې په دې باندې وغږیږو چې آیا دغه کنونسیونونه او دغه میثاقونه نقش شوي دي که نه دي شوي تر هغه چې اوسني واکمنان په دې باندې پوه شي چې ضرورت دې شته چې باید او په عمل او په خپلم ووایي چې او مونږ هم د نړۍ یو واقعیت استو، د نړۍ د 50 اسلامي هیوادونو څخه یو هیواد استو، او مونږ هم غواړو چې په سوله کې د نړۍ سره کار وکړو او ژوند وکړو، او مونږ پابند استو نړیوال قوانین ته، هغه قوانین ته چې د اسلامي قوانین سره په ټکر کې نه وي. دغه خبره د افغانستان په ټول اساسي قوانین کې ویل شوی هم و چې هغه مسایل چې د افغانستان او یا د اسلامي ارشادات سره په ټکر کې نه وي ټول افغانستان مني، باید دغه یو حالت رامنځته شي.
ډیره مننه اغلی حق پال زبیر ته تاسو تر اعظم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو او ری او د خبرونه په ژوندۍ بڼه د فیسبوک او یوټیوب لاره چې د ازادي رادیو پانی دي تاسو په تصویري بڼه ویني. اوریدونکو اوس هم زموږ د خبرونه ملمنه اغلی حفیظی یو ځل بیا هم له سټوډیو سره وصل شوی. د اغلی حفیظی تاسو څخه د خبريالانو د ستونزو په اړه پوښتنه کوم. کله چې طالبانو و شوز ته یو ډول محدودیتونه پور باندې وځ کړل پر شذینه خبريالانو باندې، د دوی ژوند له څه ډول ستونزو سره مخ مخسو هغه محل
لومړی ضربه چې دوی ته ورسېدلې او خو دوی خپلې دندې له لاسه ورکړې متاسفانه، او ډېرو کسانو له کومو محدودیتونو سره چې مخامخ شول په هغه شرایطو باندې دوی نه شوای کولای کار وکړي. ډېری داسې خبریالان هم وي چې که هغوی خپلو کارونو ته دوام ورکړي و په لومړیو ورځو کې حتی دوی درول کېدل چې ستاسو محرم کوم ځای کې ده چې تاسو پرته له محرم نه یعنې دفتر ته ورځئ یا خپلو کارونو ته دوام مرکه بیا تر غوسته چې د ماسکونو مسله رامنځته شوه او د تا ورته لسکونه نور مسایل دا غوڅو چې خبريالان پر رسنه یو کله کارکول نظر پټوري کړ او په یو شکل باندې طالبانو هم په همدغه شکل غوښتل چې محدودیتونه وضع کړي ترڅو خزې له رسنه څخه فاصله ونیسي. اوس مهال خوشبختانه یو شمېر خزې له همدغه ستونزو سره په مبارزه سره بیا هم خپل کارونو ته دوام ورکوي، ولی دغه شرایط چې اوس په افغانستان کې روان دي او کوم شرایط باندې چې خزې باید کار وکړي، ډېرې مېرمنې دي چې په هغه شرایطو باندې کار کولی نشي ځکه دوی په تیرو شلو کلونو کې په آزاده توګه خپلو کارونو ته ورتلې، خپلو کارونو ته ادامه ورکوله، یا هم په مختلفو برخو کې دوی فعاله وي چې اوس دغه محدودیتونه مثلا په لویو سیاسي خپرونو کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، په ډېرو تفریحي خپرونو کې د دوی پر شتون باندې بندیز ده، یا هم په ځینو ولایتونو کې حتی موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې په دغه وروستیو کې راپورونه خپره شول چې په یو شمېر ولایتونو کې پر رادیوګانو کې حتی د ښځو د غږ خپرولو ته اجازه نه ورکول کېږي. دغه مسایل چې د افغانستان د خبريالانو پر کار کولو او د دوی پر روحیه باندې واقعا ډېرې زیاتې منفي تاثیرات درلودل او دوی ونه شو کولای چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي، اوس مهال هم ډېر شمېر داسې خبريالان دي چې په دې لټه کې دي تر څو له افغانستان ووځي، یا هم داسې یو وضعیت ته رسېدل دي چې بالاخره دوی زړه نه ښه کوي چې نور په رسنیو کې کار کولو ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه اغلی حفیظ زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو تاسو موږ غله ازادي رادیو اوري او د ازادي رادیو اونیز خبرونه روانه ده. د خبرونه تاسو د رادیو لاري اوري هم درس د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب لا باندې تاسو په تصویري بڼه باندې لایف یا په ژوندۍ بڼه ویني. اوس هم خبریاله او د حقونو فعال اغلی حسی احمد زی لمر سره وصل شوی ده. اغلی احمد زی مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي. پر افغان خبریالانو باندې د محدودیت په اړه که خبرې وکړو، په ځانګړې توګه د شځینه خبریالانو پر ژوند باندې د او کار باندې محدودیت او د دې محدودیتونو هغه نتایج چې د اقتصاد په برخه کې پر کورنیو باندې راغلل، لکه تاسو ته چې معلومه ده هغه مکتوب چې د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت په تیر کال یو کال مخکې و ټولو ادارو ته لیږلی و، په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار باندې بندیز وضع کړی و، دوی د لامل یاد کړی و چې د حجاب موضوع هم له هغو اندیښنو څخه و چې د طالبانو د حکومت چارواکو درلوده. تاسو په دې برخه کې څه وایست؟ آیا افغان ښځو رښتیا هم د حجاب ستونزه درلوده؟
سلامونه تاسو غلی بشیر او د خبرونه بلې قدرمنه ملمنه غلی حفیظ ته خدای دې تاسو ټول بخوي راز ګرته تاسو پوښتنه ته نه زه فکر نکوم په افغانستان کې متصو د دې شاید پاتې شوی سوچي یو ځنه هیوا د افغانستان پاتې شو د اسلامي ودونی کې چاغوي ته ډیر ډیر پر خپل اسلامي جواب ته وخت ورکړه او ملمنه په اسلامي جواب کې خپل دند ته تللی دي زه فکر کوم دا د حکومت موږ ورته ویل چې د کچو ته په افغانستان کې استو نو شکول چې یا دا یا یو ګروپ ورته وي نو دوی ځهینه نام داسې او څه ویلو چې ګواکې په اداراتو کې مېرمنې په جواب سره ناراضي او دوی تغدان دی او ځای دی نارینه سره زه فکر کوم چې یو حکومت په کچه باندې تصمیم نیول کېږي او پریکړه کوي چې مېرمنې د حتمی او هر مور کارون ته اډان د تستنې شي حتما هغه لپاره ترهې درلودل شي چې د جواب مسله کېدل شي زه فکر کوم دا به دومره لوی ستونزه نه وي چې د جواب لپاره دلته چې په میلیونونو په لکونه مېرمنو په داندو کې بوختي یا غوډې لري شي دا یو ډیر اسانه مسله ده او حکومت کولی شي چې په خبرخه کې تجدید نظر وکړي یا د اصلاحات راولي یا د شبي ورته بیل کې نو فکر کوم چې دا به دومره لوی ستونزه نه وي چې د حکومتونو لپاره د پورته وی دا مسله حاصله نه چا پرې تړاو درلودل شي
مننه اغلی احمد زی اغلی حفیظی ستاسو خبر په دې برخه کې پښتنه وکم کله چې تاسو په افغانستان کې لښودو سره خبرې کوي چې دوی په خوا وظیفې درلودې داندو تتلې او بیا یې هغه داندې له لاسه ورکړي دوی څه ډول کې څه تاسو ته کوي د خپل اقتصاد
بدبختانه یواز ستونز پر افغانستان پورې نه خلاصه کیږي ډیر شمېر مېرمنې چې حقوق پر دندې یا خپل سرمایه یا خپل د ژوند ډېر مهمه برخه له لاسه ورکړي حتی دوی مجبور شول چې افغانستان ووزي اوس مهال د سیمې په هیوادونو کې له ډېرو سختو ستونزو حالاتو سره مخامخ دي د دوی ډېرې زیاتې کیسې دي چې موږ ورسره شاهدان یو او هر ورځ مخامخ کیږو پرونه ور باندې جوړو را پرونه ور باندې لرو حتی د سي کورنۍ دي چې وګوي د ته مجبور شي دي چې د خپل لونو واتونه په داسې یو عمر کې وکړي چې دی وګوي د درس ویلو وخت دی په 14 کلنۍ کې 15 کلنۍ کې یا 14 کلنۍ کې په دغه شاوخوا عمرونو کې د دوی ودونه کېږي ځکه دوی ته بله حللار نه ده پاتې له یوې خوانه دوی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او له بلې خوا د نجونو پر زده کړو باندې هغه بندیزونه چې لګول شوي دي نور نجونو لپاره یا د کورنۍ لپاره هم د راتلونکي لپاره داسې یوه کومه هیله لیدل کېږي نه ډېر شمېر مېرمنې موږ ولیدلی چې په همدغه دوو کلونو کې حتی د ځان وژنې هڅه یې وکړه ډېر شمېر مېرمنو خپل ژوند له لاسه ورکړ دا هغه ستونزې وي چې افغانې ښځې په تېرو سباندې په کلونو کې ورسره مخامخ شوې او دغه وضعیت لا هم دوام لري او څومره چې دغه محدودیتونه زیاتېږي څومره چې فشارونه زیاتېږي او اقتصادي شرایط هغه مسله ده که یو فرد د خپل ځان لپاره وغواړي په هر ډول شرایطو کې ورسره گزاره کولی شي ولې کله چې د کورنۍ مسله مطرح کېږي او کله چې د مسؤلیتونو مسله مطرح کېږي به په هغه صورت کې شرایط هم فرق کوي ځکه موږ د خپل ځان لپاره ستونزې لیدلی سو ولې د خپل کورنۍ لپاره شو لیدلی او په همدغه عمر وخت کې ډیرو میرمنو چې د خپل کورنۍ سرپرستی پر غاړه و له دې یو وضعیت سره مخامخ شوی دي چې یا به دوی سوال کولو ته لاس پورته کوي یا هم د دې ترڅنګ شرایط دومره سخت شوی دي چې یا به خپل ځان وژني یا به له وطن نه وځي او دې ته ورته نور یو غنه خول دي چې ښځې ورسره مخامخ کیږي او داس تر بلې دغه ستونزې د ښځو ترمنځ هم زیاتېږي
مننه اغلی حفیظی اغلی احمدزی زبستاس څخه پښتنه وکم بیا به اغلی حقپال ته ورسو حسین جان احمدزی تاسو مشته په دې برخه کې وایست کله چې تاسو افغان شو سره خبرې کوي لکه تاسو چې په دې ورستی کې ولیدل ډیرې داسې کورنۍ وي چې سرپرستی شو کول لکه څنګه چې اغلی حفیظی ادونه وکړه د پاکستان او ایران څخه هغه کډوال چې دوی بیرته افغانستان ته راو استل سول په دغه کې داسې کډی هم وي داس کورونا هو کورنی وی چې شدی مشرانی وی او دا هغه شدی هم وی چې په افغانستان کې دند یو کارونه درلودل خو طالبانو دوی له کار من نکړي او دوی ازادي رادیو ته په خبرو کې اندیشنه څرګنده کړې و چې دوی د خپل راتلونکي لپاره اندیشمنې دي دوی په بیره کې دي تاسو د ډول شوډ سره خبرې کړې دي کڅنګه او څه فکر کوي هغه شوډ چې بیرته افغانستان ته راليږل کیږي په زور د نورو هیوادونو څخه د دوی ژوند له څه ډول خطر سره مخامخ دي
مخه هغه لپاره بشیر دغه بیل بس کېدل شي چې هغه کورنۍ له پاکستان او د ایران څخه په جبري شکل باندې راوستل کیږي. په ټولو مهمه مسله لتاهول وروسته د افغانستان کې د افغان خزو میرمنو د دې اقتصادي وضعیت مسله کې د لسی چې تاسو ویلي کاغو چې راغلي د خپل دندې لاس ور کړی دی د جدي اقتصادي ننګونو سره مخامخ شوی. هلته چې په کور دننه په سلګونه په خزي په افغانستان کې هغه خپل دندې لاس ور کړی دی او د خپل کورونو سرپرستی ور ترغړې دلودله. دا هغه مسایل دي چې د افغانستان کې لکه څنګه چې مرتجه نوتی اشاره دلودله میرمنې بیرګبیر کارون ته د اړ شي چې باید ټوکې لډلې هغه اجباري ودونه ته اشاره وکړه. تر څنګ ته په افغانستان کې چې دغه میرمنې چې د کور سرپرستی ور ترغړې و خپل دندې لاس ور کړی دی دوی دې ته مجبور شو دي چې خپل وکلان اعتقلان ماشومان باندې نشاقه کارونه وکړي تر څو دوی شکل چې خپل د کور د کوم مصرف چې دوی ورته تادیه کړي. او هغه میرمنې چې له ایران او پاکستان څخه راستنې شوی دي فکر کوم چې هغه به دومره خاص په دنده کې مشغول نه وي. او له پاکستان څخه میرمنې ممکن راغلي وي یا راایستل شوی چې هغه د خپل د کیسونو د مختتاګ لپاره پاتې شوی وي. هغه خاص نن دلته خپل دندې لاس ور کړی. خو تر ټولو مهم مسله هغه میرمنو ته سخت ده چې هغه په افغانستان کې پاتې شوی دي، سرپرست نه لري، د کورنۍ خورا جدي اقتصادي ستونزې سره مخامخ شوی دي چې د دې بیرته د دې لامل ګرځېدلې دي چې دوی په بیلابیلو ناروغیو باندې اخته شي، په رواني ناروغیو باندې اخته شي، یا د خودکشي مسله چې یاد شوه. دغه هغه مسایل چې د فقر او د بیوزلۍ له کبله د افغان میرمنو سره مخامخ کېدل شي. فکر کوم اوس افغان میرمنې د نړۍ په کچه له هغه میرمنو څخه حسابېدل شي چې خورا ډېر زیات او په سخت وضعیت کې د خپل شتور کې لري. چې دا رښتمن ډېر زیات دردونه کې د افغان میرمنو لپاره او بدبختانه موږ سنو شکل د دغه میرمنو لپاره پرته لدی چې خپل आवाज اوچت کړو، د دې حقوق څخه دفاع وکړو. فکر کوم چې شاید موږ غږ به تر بریده پورې وشي کول چې دوی د زړه درد پیدا شي. خو په مجموع کې د حکومتونو مسله ده چې باید میرمنو ته د کار او د زده کړو ازادي ورکړي، ته دي دغه زمينه برابر کړي چې په کور دننه خپل د خپل مصارف او جوګه شي او خپل مصارف دې تکمیل او لاسره وړي.
مننه اغلی احمدزی زبرت تاسو تر اعظم. اغلی حقپال تاسو څخه به د اغلی احمدزی د سرګوندونو په اړه پښتنه وکم. دوی یادونه وکړه چې په افغانستان کې د نن هم زرګونو داسې شدسته چې بې دندې سوي دي او د دوی ژوند د اقتصاد لکبل د خراب اقتصاد لکبل خطر سره مخامخ دي. خو آیا فکر نکوي چې هغه شدې چې کډوالي سوي دي او کډوالي ته مجبور سوي دي په دې خاطر باندې په افغانستان کې یا په دې تر چې د دوی نجونی لونی نس کولای چې زده کړو ته ولاړ سي، دوی مجبور سوي چې ولاړ سي نور هیوادونو ته او اوس بیرته راستل کیږي، یا له همدې خاطر چې دوی په افغانستان کې نور نس کولای چې خپل ژوند ته د اقتصاد له لحاظه دوی مجبور سوي چې ولاړ سي او دوامي په افغانستان کې ژوند ته نس کولای، یا کم نور عوامل وي. فکر کوي چې د ټول افغانانو حقونه باید یو برابر وي، که هغه د هیواد څخه د باندې وتلی وي، ارسي وي چې ووزي او که دننه وي. د حکومت دند څه ده چې دغه ډول خلکو ته باید وظیفه او د دوی د ژوند هغه حقونه ورته برابر کړي چې د نړیوالو قوانینو لمخې دي؟
کورې په هر ټولنه کې کچېرې یو حاکمیت یا حکومت خلکو ته یو پروګرام ونلري د خلکو د هوساینې لپاره او په عمل کې هم ونه خي چې څرنګه کولای شي چې د خلکو ستونزه حل کړي، هغه حاکمیت هغه حکومتونه اصلا نور وجود معنا او مفهوم نلري، مشروعیت او داشایان خدا سو پرېږدي. دا چې خلک ولی وزي د افغانستان څخه یا غخزي چراغ عوامل ډیر زیات دي، خو اصلي عامل دا دی چې خلک افغانستان کې ځان د پاره راتلونکي نه ګوري. د خپل نصر دا چې نجونې درس نشي ویلی، کار نشي کولی او د خپل نجونو دپاره راتلونکي نه ګوري، حتی د خپل کورنیو دپاره. تاسو وګورئ کله چې طالبان واک ته ورسېدل موږ ولیدل چې خلک څرنګه د تیارو څخه ولوېدل، ولې ټول غوښتل چې ووزي تر دې حده پورې. هغه کابل هوایي ډګر کې څه حالات وو، بیا هغې نه بعد تاسو وګورئ چې څومره افغانان، یعنی اروپایي هیوادونه خو پرېږدي چې اروپایي هیوادونو ته دوی چې غیر قانونی توګه چې راځي ډېر ستونزمن لاره ده، چې خو دوی یعنی هغه ستونزمن لاره چې د خپل سر څخه تیریږي، خو بیا هم کوشش کوي چې راشي، او هغه خو ټول لوته امکانات برابر نه ده چې راشي، خو بیا هم که دوی دلته رانشي حداقل دغه همسایه هیوادونو کې لکه پاکستان کې مونږ ولیدل چې د پاکستان څخه چې کله مهاجرین شړل کېدل، خلک نه غوښتل چې د پاکستان څخه افغانستان ته راشي. زما یادیږي چې په کال 2001 کې مونږ چې کله پاکستان کې وو، او لس کاله مې پاکستان کې تیر کړ، سره د دې چې هغه وخت د پاکستان حکومت خلک ضرورت درلوده مهاجرین ته، وضعیت نسبت خو مونږ داس ویل هلته دومره ډېر احساس د بیګانګۍ مو نه کوو، خصوصا چې پښتو مو هم غږېدو او په پېښور کې وو. خو چې کله افغانستان ته راتلو، یعنی یو د خوشحالۍ احساس مو درلوده چې ښه دلته اوس معلومېږي چې یو انتخابات به وي، یو قانون به وي، او بالاخره مونږ به رئیس جمهور لرو، بالاخره مونږ به هم د نړیوال سطح باندې یو هویت مو پیدا کړی دی. ځکه چې لس کاله پنځلس کاله مونږ به په پاکستان کې یا په نورو هیوادونو کې چې کله مونږ مهاجر وو، مونږ به لیدل چې د نورو هیوادونو استازي یا رهبران یا رئیس جمهوران راځي په نړیوال سټیج کې غږیږي، او زمونږ هیڅوک نشته، نو یو محرومیت کې وو. خو هغه وخت زمونږ راتګ تر اوسه پورې راتګ څومره یا د مهاجرینو ویستل څومره توپیر لري چې خلک ژړل چې مونږ نه غواړو چې لاړ شو افغانستان ته. ولې؟ ځکه چې دوی راتلونکي نه ګوري افغانستان کې. ولې راتلونکي نه ګوري افغانستان کې؟ ځکه چې د خوربای چې زنګ وهلې چې حکومت به وایو ډله به ورته نه وایو. حکومت تاسو ورته وایي ووایي سلکره، خو تاسو خپل آګاهي ډېر کوي. حکومت باید د خلکو دپاره پروګرامونه ولري، د حکومت د خلکو د غږ د ډب کولو دپاره باید کار ونه کړي. ها حکومتونه که چیرې مشکلات هم ولري، زه نه وایم چې په نړۍ کې ټول حکومتونه ښه دي، ټول حکومتونه مشکلات نه لري، لري اکثریت حکومتونه، ټول حکومتونه مشکلات لري، خو یو سیستم شته په دې حکومتونو کې چې خلک خپل نظر وایي او د اصلاح لپاره کار کوي. تاسو آسان ترین او ساده ترین مثال وګورئ چې تاسو نیم نړۍ نیم نفوس واخلی او 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 ورته وایي چې ته د یو برابر انسان په حیث، ولو چې ته حجاب مراتوي، ولو چې ته دغه کار چې کوي ستا نه صرف ځان دپاره کوي، بلکې د خپل کورنۍ دپاره، د ټولنې دپاره، د ټولنې د ښېګڼې دپاره کوي، ته د هغې څخه دا ټول حقوق واخله. څرنګه د داسې یو حاکمیت څخه څوک تمه ولري چې راتلونکی به ښه وي؟ که تاسو د دې تمه لرئ چې راتلونکی به په داسې یو حالت کې ښه وي، ابدا مه لرئ. او که تاسو په دې فکر کې یاست، خلک په دې فکر کې یاست دي چې دوی اصلاح کیږي، نو په هغه صورت کې دوی اصلاح کیږي چې ستاسو غږ ته توجه وشي. آیا ستاسو غږ څوک اوري؟ آیا تاسو چې آیا هغه ښځې چې اعتراض کوي، آیا په کابل کې، په مزار کې، په تخار کې، په نور ځایونو کې چې هغه ښځې اعتراض وکړل، آیا دغه اعتراض بد کار وو چې دوی شکنجه شول، په زندانونو کې ولاړل؟ آیا د خپل حق غوښتل بد کار دی؟ آیا د عدالت په ضد او د عدالت لپاره حق طلبي جرم دی؟ څه فکر کوم که چیرې تاسو یو بې عدالتي وګوري او اسلام کې هم ویل شوی دی چې د هر وګړي وظیفه ده، مسؤلیت ده، چې که تاسو ګورئ چې یو شی مخه ته صحیح نه ځي، تاسو باید خپل غږ پورته کړئ، تاسو باید اعتراض وکړئ. ځکه چې دغه که داسې یو حالت ادامه پیدا کړي، که دا جوړ نشي، دغه د افغانستان دغه کږه کښتۍ که جوړ نشي، ټول موږ غرقېږو.
مننه آغلی حقپال. آغلی حفیظ، ستاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو واوریدل چې آغلی حقپال و ځینو خبرو ته اشاره وکړه، دوی ویل چې د اسلام له نظره هم دغه حقونه و انسانانو ته ورکول سوي دي چې په هغه کې د زده کړو، د کار حقونه راځي. ستاسو په نظر د طالبانو دا خبره چې دوی وایي ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي، دغه تاسو څه ډول ګڼئ دا خبره؟
زه میرمن بشیر فکر نکوم چې موږ تاسو دې اوس مهال د دې شاهد ووسو چې خزو ته دې تقدرمننی حقونه انساني حقونه ورکړل شوی وي. نه خزو ته اوس مهال انساني حقونه ورکول کیږي نه اسلامي حقونه ورکول کیږي. یعنی موږ شاید که یو ورځ دوی کومه اعلامیه خبره کړي چې خزه د نور نفس ونه باسي موږ باید تعجب ونه کړو، ځکه یو یوازې اوس مهال خزه کولی شي نفس وباسي، نور حکومت څه دوی ته نه دي پاتې. که چیرې په یو ډګر کې دوی کار هم کوي دومره ډېر زیات محدودیتونه په هغه باندې وضع کیږي چې بالاخره یوه ښځه له کار کولو نه یا له فعالیت کولو نه ستړي کوي او دې ته یې مجبوره کوي چې هغه په کور کې باید کیني. په تیرو دوو کلونو کې یو څه ناڅه د ښځو سوداګریز کارونه روان و، ولې څو موده مخکې څو نندارتونونه چې جوړ سول دومره شرایط سخت کړي وو چې حتی ښځو نور ونه غوښتل په دغو نندارتونونو کې برخه واخلي. که چیرې برخه هم واخلي دومره هغه بېرنګه یا بېخونده مخکې ځي چې موږ ساره مخکې کلونو کې نه و لیدلي، ځکه په دې برخه کې هم کومې تجربې چې موږ لرو په پراخه کچه ښځو په مختلفو برخو کې پانګونې کړې وې، ولې اوس مهال په دغو وروستیو کې کوم نندارتونونه چې جوړ شول حتی خلکو ته د ورتګ اجازه نه ورکوله، حال دا چې دوی خپله ورتلل، دوی خپله د خپلو تبلیغاتو لپاره ډېر کارونه وکړل، اوس هم فیسبوکي کارونه یا هم د خپلو تبلیغاتو لپاره، یا دا چې نړۍ په یو شکل باندې وغولوي په دې باندې چې دوی بدل شوي دي یا هم د ښځو حقونه ورکوي، دغه نمایشي کارونه وخت نا وخت ترسره کوي، ولې واقعیت دغه ده چې ټول د روزنیزو مراکزو دروازه د ښځو پر وړاندې بند دي، حتی په طبي برخه کې چې په روغتیایي برخه کې چې دوی ژمنه همدغه و چې د ښځو مخه به نه نیول کیږي، اوس مهال ښځې دې ته مجبوره شوي دي چې په دغه برخه کې هم دوی په پټه توګه خپلې زده کړې وکړي. ښوونځي، پوهنتونونه، روغتیایي مرکزونه یا دې ته ورته نور مرکزونه ټول بند شول، سینګارتونونه بند شول، بالاخره په هره برخه کې. یعنی موږ تر اوسه پورې داسې یو کوم مثال نه لرو چې طالب دوی ویلی وي ښځه په دغه برخه کې د کار کولو یا د زده کړو یا د دغه څه حق لري. حتی کومې مدرسې چې جوړې شوي دي ښځو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي، د خدای لپاره حتی ښځو ته جوماتونو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي، حال دا چې په تیرو شلو کلونو کې په کومو جوماتونو کې چې نارینه و لمنځونه ادا کول یا هم هلته دیني زده کړې کېدې، یا برخه د میرمنو لپاره هم اوس دغه برخه هم پر میرمنو باندې بنده شوې ده.
مننه ډیره آغلی احمد زیستا څخه مې د آغلی حفیظی د خبرو په تړاو پوښتنه ده. دوی یادونه وکړه چې طالبانو پر ښځو باندې د ټولو برخو یا رشتو دروازې تړلې دي، خو موږ وینو چې ځینې راپورونه داسې هم راځي چې ښځو خیاطۍ او قالین بافي او داس نورو هنرونو ته مخه کړې ده. ستاسو په نظر آیا دغه کافي دی، او آیا ښځې ټولې خیاطانې او قالین بافانې کېدای سي که دوی اړتیا لري چې باید په نورو رشتو کې هم کار وکړي؟
ډېره زیاته مننه کوم اغلې بشیر. لومړی غواړم چې د اغلې اقبال دغه خبرې ته ځواب ووایم چې هغوی نقد وکړ چې زه باید خپل معلومات د حکومتونو په تړاو باندې ډېر زیات کړم. زه له حقوقو اساسي علوم څخه فارغه شوی او د حکومتونو په تعریف باندې پوهیږم چې حکومت د څه لپاره ده، د چا له لورې جوړېږي او د چا لپاره جوړېږي دغه حکومتونو مسله. دوی ویل چې باید معلومات ډېر شي په دغه برخه کې. زه دا منم چې دا حکومت رسمان حکومت نه دی، دا د خلکو لورې ټاکل شوی حکومت نه دی، دا که په زور اغلې که په بېله مسله راغلي دغه سیاسي بحث کېدلی شي. زه نه غواړم دغه موارد باندې بحث وکړم، خو اتمان دوی له بیرونه تاسو سره په تماس کې شوي دي او په خبرونه کې موږ سره یو ځای شوي ده. که په واقعي معنا باندې څوک د افغان ښځو درد بیانوي، د افغان ښځو د حقوقو څخه دفاع کوي، هغوی د افغانستان کې په همدغه شرایطو کې چې موږ بیرونه ځو کار کوو، دوی د راوځي موږ سره دی یو ځای ودرېږي، بیا به موږ د افغان ښځو د حقوقو تړاو باندې خپل غږ اوچت کړو. هغه حقوق چې حقیقت چې موږ هم د اوس په اوسني شرایط کې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو لپاره پورته کړو، زه فکر نه کوم د نړۍ هیڅ میرمن به دې ته اجازه نه شي چې په داسې یو شرایطو کې چې هلته حکومت څه د چارې څه دي څه ډول خلک سره موږ مخامخ شوي سو، په داسې یو وخت کې بیا موږ هغه خپل اواز کیږو. دوی ویل چې باید راوځي مظاهرې دي په تظاهرات دي کې راوتل ډېرې، زه نه پوهېږم هغه پروژې وي که رښتیا هم د افغان ښځو د حقوقو لپاره دوی خپل اواز اوچت کړو، خو نتیجه څه شوه؟ په میاشتو میاشتو بند کې دوی پاتې شي، لهغه څه چې د افغان میرمنې وتل کور څخه افغاني ټولنه شرم ګني، هغوی په میاشتو میاشتو په زندانونو کې تېرې کړې. زه فکر کوم که په دغه شکل باندې د افغان ښځو حقوق موږ غواړو، اصلا نه غواړو افغان میرمنې پاتمنې ښځې دي دوی په ډیر خاتو غوښتنې حکومت څخه غوښتنه کړې ده، نه پروژې کا غوښتنې چې غوښتنې به د افغان خزو د حقوق لپاره د خپل واسو چته کړی. بل مسله تاسو مداخله فزي خبرې اشاره درلودله، په افغانستان کې مېرمنې منم چې اقتصاد مېرمنې پکې رول لري چې هغه باید پکې وانډه واخلي، خو یوازې په اوسو خیاطي په اوسو وړو کوچنیو کاروبار باندې موږ د افغان خزو سهم په حکومت کې نشو ډیرولای. حکومت په هر برخه کې مېرمنو ته ضرورت لري، که په ټپ کې ده، که په انجینرۍ کې ده، په هر برخه کې چې ده خزو ته ضرورت پیدا کېدلی شي. په اوسو کوچنی کاروبار چې هغه ممکن دلته په افغانستان کې بازار نه لري، خلکو ته لیوالتیا نه لري، یا اقتصادي مسله کېدلی شي چې ته بازار متن نشي پیدا کېدلی، دا د افغان خزو در توکولی نه شي. د افغان خزو لپاره باید په حکومت کې 50-50% 50-50% باید دوی ته وخت ورکړل شي، حق ورته ورکړل شي، په هر برخه باید خپل حقوق څخه دفاع وکړي. څه فکر کوم دا وړه کاروبارونه دلته کې د ښځو لپاره نتیجه نشي ورکولی.
مننه ډیره غلی احمدزی. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو او یو د خبرونه چې نوم یې داز ما حق دی د فیسبوک او یوټیوب لاره په ژوندۍ باندې تاسو ولید د خبرونې وخت هم نور پای ته رسیدي. بل اونې به بیا له تاسو سره یو د ټولو ملمنو څخه مننه، د اغلی حقپال، اغلی حفیظ او اغلی احمدزی څخه مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. بل ځل به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.